یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه خبری مجله کې هرکلی کوم، او د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. له د نم ډیره زیاته مننه، له تاسو نم ډیره مننه چې دا خبرونه خبری خبرونه را سره تر پایه اوري. په دې خبرونه کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي دي. د روانې خبرونې دوهمه نیمای نور بس ته اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې هغه به په خپل وخت سره نشر ته سپارل کیږي. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې علی محمد صالح وړاندې کوي.
په اورزګان کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په یوه وینا کې تور ولګوه چې پاکستان تروریستان ساتي. په انډونیزیا کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي نن هم په توفان ځپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر وایي د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. په اورزګان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست عبدالاحد بهایی ازادي رادیو ته ویل چې ملکیان د دواړو خواوو لخوا له پامه غورځول شوي دي.
د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سو استفاده کوي. همیا طالب پکارا شي، همیا دولت پکارا شي، هم هغه څوک چې په دې جنگ کې زیات دخلي پکارا شي.
په اورزګان ولایت کې له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو نشته او په جګړو کې د ملکیانو د مرګ جوبلې راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان حکومت د انډونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او تسونامي په نتیجه کې د خلکو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه. دارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د انډونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي شي. د انډونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وسوه چې شدت یې د ریشتر په حساب 1.5 درجې شول سوی، او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له کبله تسونامي طوفان راغی. د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د خماب ولسوال انجینیر احمد ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار په دیو قلعه سیمه کې د پولیسو پوسې ته څیرمه شوې ده. د په خبره په دې پیښه کې د پولیسو یو رینجر موټر هم ویجاړ شوی دی. د خماب ولسوال وایي چې ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ایښول شوی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په یوه توند وینا کې تور ولګوه چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي.
تر اوسه پورې پاکستان هندوستان له بشري حقونو په سرغړونه تورنوي. تر تروریستانو څوک د بشري حقونو لوی سرغړونکي کېدای شي؟ دغه تروریستان د بېګناه انسانانو ژوند اخلي، د جنګ پر مهال له بې دفاع انسانانو د ډال په توګه کار اخلي. خو پاکستان د چا پلوي کوي؟ د وژونکو پلوي کوي، او د هغو کسانو په اړه چوپتیا غوره کوي چې وژل کیږي.
میرمن سوارج دا خبره رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبري ثبوتاش کوي. ویل چې دا چورلټ دروغ ده. د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعت وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې هند تر سولې سیاست ته زیاته ترجیح ورکوي. خو د هند بهرنیو چارو وزیر د حقیقت ته اشاره وکړه چې اوساما بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځنګړي ځواکونه عمومي او ووژني په پاکستان کې اوسېدی. د همدارز ویل چې د هند د ممبۍ د 2008 کل د حملې چې 138 کسان پکې وژل سول، اصلي طرح لا هم په پاکستان کې په کوڅو او واټونو کې بیغمه ګرځي. خو پاکستان وایي چې کافي شواهد نشته چې د ممبۍ په حملو کې مشکوک کسان ونیسي. په پام کې وایي چې سوراج او قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډو په څنګ کې سره وګوري. خو هند دا غونډه له اعلان یو ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړه چې په لانجمن کشمیر کې یو هندۍ پولیساته یې ووژل سو. قریشي وویل چې دا دریم وار دی چې د هند اوسنۍ حکومت له پاکستان سره خبري لغوه کوي. د انډونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي له نن سهار بیا په زلزله او تسونامي ځپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. داسې اټکل کېږي چې په دغه طوفان او تسونامي کې به په زرګونو کسان مړه شوي وي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالاو وایي چې له لرې پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې شوي، د خبرونو ترلاسه کېدو وروسته ښایي د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسیږي. د جمعې په ورځ د ریشتر په مقیاس 1.5 درجې زلزلې د تسونامي د طوفان سبب سو چې چپی شپږ متره لوړې وي. دغه تسونامي په لو شروځه په چې شاوخوا درې لکه او پنځه دېرش زره کسان پکې ژوند کوي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې مشر ویلیام رامپنګیلی پرون ناوخته په پالو ښار کې د 420 کسانو مړینه تایید کړې وه. دوی ویلي وو چې په دغه ښار کې په لسګونو کسان لا درک دي او ګومان کېږي چې ځینې به یې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې وي. او د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایه اچونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل شوې ده. که د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د شمولیت لاره ورسي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف د ټول پښتنې په درشل کې د خلکو ډلې ته په وینا کې ویلي چې دغه ټول پښتنه له څو اړخونو مهمه ده.
دغه منصفانه حل لاره نه یوازې زموږ له جنوبي ګاونډي هیواد یونان سره زموږ دوستي ټینګوي، بلکې په خپل ذات کې یو لوی تړون دی چې زموږ په وړاندې د ناټو او اروپایي ټولنې ورونه پرانیزي.
په مقدونیا کې د ټول پښتنې لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پر ځایي وخت 2 بجې پرانستل شوي او د ماښام تر 2 بجو به پرانستې وي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کغه غواړي دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړي، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او راپورونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولای شي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریح کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن.
په همدې اړه به د نړیوالو اړیکو له یوه کارپوه سره هم وغږیږو. د بشري حقونو د څار یوه ډله وایي په اروزګان کې د جګړې ښکېلې غاړې د ملکي خلکو ژوند ته پام نه کوي.
د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سوی استفاده کوي، همیا طالب په کار راشي همیا دولت په کار راشي.
په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیخې موندل شوې دي. په دې اړه به هم رپورت درته نشر کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړی دی، خو پاکستان هند تورن کړی چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولای شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکینی شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دا ډول ګندونه د افغان حکومت له دری څخه د ملاتړ په معنا دی او باید عمل پرې وشي. دا موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی. دم د اوس سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي خي چې د امریکا نوې دریز د افغان سولې پر اړه کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو خپایله مو ګرځي. د شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي رادیو ته ویل دا چې امریکا له قید او شرط پرته ویلي دي چې اعلان کړي چې له قید او شرط پرته لغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. دوی هیله لري چې دغه اعلان وکړي شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د خبرو لپاره ښه پیلامه وکړي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریح کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن وي. مونږ منتظر یو چې سلوالو طالبانو هم زر تر زره په خپل آمادګي همغه څه چې حکومت اعلان کړی ده هغوی هم اعلان وکړي تر څو چې د مذاکرات پیلې دل موږ تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
اکرام صاحب دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې دوی البته امریکایان له قید و شرط پرته حاضر دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو په دې رابطه څه نه دي ویلي، خو ښاغلي خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره دا مطلب بیان کړی او دی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو له تر ټولو اوږده جګړه چې روانه ده دا باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره یو مناسب حل لارې په دلی دوی اخته دي. زلمی خلیلزاد هم دار از دا خبر هم کړی چې په اوس وخت کې پاکستان غواړي چې یو نوی فصل کې البته د همکارۍ باب پرانیزي او امریکا چې خپل هدف البته په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په دغه هدف کې د رسیدو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره همکاري وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې له طالبانو سره البته د قید و شرط پرته د خبرو وړاندیز کیږي، خو د امریکا لپاره لومړی ځل ده چې دا خبره کوي. تر دې وړاندې افغان حکومت د کابل پروسې په ناسته کې دا خبره مطرح کړې وه چې هغه مهال د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو له دغه اقدام هرکلی کړی و، خو طالبانو بې ویلي وو چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي بلکې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په خبرو ټینګار کړی و. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وایي چې د امریکا دغه دریځ د افغان حکومت د موقف د حمایت او ملاتړ په معنا ده او ټینګار کوي چې همدغه موقف کولی شي په افغانستان کې د طالبانو افغان حکومت ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. نو ښاغلی صدیقي دغه اعلان ته خوشبینه ده او هیله ښیي چې په افغانستان کې ژر تر ژره د طالبانو امریکا او همدارس افغان حکومت ته د سولې خبرې پیل شي.
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره اسانتیاوي رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکېني شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري. په همدې مسله کې پاتې کیږو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل غواړو په همدې اړه د سیاسي چارو له یوه کارپوه خالد سادات سره چې د حالاتو سارونکې هم دې خبرې ور سره ولرو. هم دا اوس را سره سادات صاحب د ټلیفون په لیکه دی. سادات صاحب، ستړی مشي، غرمه په خیر. که پیل لمدینه کوچه د امریکا ملاتړ ستاسو په نظر باندې د افغان سولې له پروسې نه څومره مهم دی؟
زه فکر کوم چې د امریکایانو اوسنی دریځ د طالبانو سره د مستقیمو خبرو او داسې خبرو چې د قید او شرط پرته خبرې ترسره کیږي، دا د دې باعث کېدلی شي چې خپله د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یا د طالبانو او د افغان حکومت د مستقیم مذاکراتو لپاره په دویم پړاو کې لاره پرانیستله شي. یعنی خپله دغه کنګل باید امریکایان د طالبانو سره مات کړي، د هغې نه وروسته بیا کېدلی شي د طالبانو د افغان حکومت مستقیم خبرې. زما باور دا دی چې بلې، د افغانستان د حکومت لپاره، د سولې د پالیسۍ لپاره، د سولې ستراتیژۍ لپاره، او خصوصا هغه ابعاد خبرو چې هغه د افغاني مذاکرات پورې اړه لري، زما باور دا دی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې د افغان سولې سره همکاري کولی شي.
سادات صاحب، په خپله د خلیلزاد راتک دغه موقف ته د امریکا د یو ځانګړي استازي په توګه څومره هیله مندي موجوده ده دا واري چې دغه ډول خبرې به ښې نتیجې ولري؟
د زلمی خلیلزاد راتک په داسې وخت کې چې هغه د افغانستان دلته په افغانستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، بیا د ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، په عین زمان کې د طالبانو سره د اړیکو په پاللو کې د هم نږدې پاتې شوی دی، افغان حکومت سره په نږدې کار کولو باندې، او د بن کنفرانس خراونه چې تر اوسه وخته پورې په مختلفو وختونو کې د افغانستان موضوع کې په دخیل پاتې شوی دی. ولې بل اړخه دا یو افغاني لفله، یعنی د افغانستان خپل تولید د افغانستان په حالاتو باندې نسبتا د نورو امریکایانو په تناسب باندې ښه درک لري. یعنی که چېرته د امریکا نور ځانګړي استازي افغانستان لپاره ورځي، زلمی خلیلزاد د افغانستان د حالاتو سره یو آشنایي لري. زه فکر کوم د موضوع د نوعیت په نظر کې نیولو سره، په عین زمان کې د افغانستان د حالاتو پر ډول ارزولو سره، زلمی خلیلزاد تر نورو یو ښه ډیپلومات کېدلی شي تر څو د افغانستان جګړې ته خاتمه پیدا کاندي. درېیمه مهمه خبره دا ده چې اوس د زلمی خلیلزاد خپل شخصي نظریات یا شخصي افکار د افغانستان د جګړې د عواملو پر مقابل کې ډېر تند دي. تاسو وګورئ چې د زلمی خلیلزاد خبرې د ټول هغه څه وایي، هغه څه میډیا سره شریکوي، مطبوعات سره شریکوي، ګویا د افغانستان د معضلې، د افغانستان د جګړې اصلي فکر باید تر فشار لاندې ونیول شي، چې هغه پاکستان د افغانستان د مستقیم اشاره کې فکراتو طرف اشاره کړې ده. زما باور دا دی د داسې خبرونو پر نظر
د روسي پختنې په توګه کله چې په افغانستان کې د سولې خبرې کیږي د سولې په اړه ویل کیږي نو ورسره جوخت د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو نمونه هم اخیستل کیږي، یعنی په دې معنی چې په افغانستان کې د سولې مسله یو پیچلې مسله ده. فکر کوي چې یوازې د امریکا ملاتړ د دغه خبرو اترو نه یو ښه نتیجه ورکولی شي؟
دګوري د افغانستان د سولې په مسله کې، د افغانستان په سولې مسله کې امریکایان څه خبره چې فریدي رول درلودل شي، اما د امریکا پریکند سیاست، د امریکا تیز سیاست کولای شي د افغانستان سیمه ییز عوامل چې د سولې لپاره مهم دي هغه را پیدا کړي. د پاکستان د همکاري موضوع په عین زمان کې د ایران په اوسني حرکتونو چې د ایران د امریکا پر وړاندې افغانستان کې سیاست وره کړی، دغه حرکتونو له منځه وړل تر څنګ د مرکزی آسیا سره او د روسیې سره هغه د اړیکو بیرته رغول او په بلاخره په ټوله کې د سیمه ییز اجماع او د سیمه ییز همکاري رامنځته کول د هغه بحثونه دي چې کولای شي د سولې لپاره موقت او واقعي امید واقع شي. اما د امریکا رول، د امریکایانو چې جګړه شي د افغانستان کې نظامي او ملکی حضور لري، زه فکر کوم د ستراتیژیک اړخ د امریکایانو طالبان مذاکرات بلاخره د افغانستان د سولې او مذاکراتو نړۍ سره مستقیمه اړیکه درلودل شي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو سید خالد ساداتو د سیاسي چارو کارپوس هم د سو اقتصادي خبرونو لرو چې یوسف خان زدرانه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د کاني سرچینو سروې په بریالیتوب سره روانه ده. د یاد وزارت وایي ان عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته ویل دغه سروې څخه هدف د قانونو د مقدار، کیفیت او ارزښت معلومول او د وزارت د ستراتیژیک لیدلوري عملي کول دي، څو له دې وروسته د قانونو قراردادونه په ښه شکل ترسره شي. ښاغلی مدفی وایي دا سروې د دې وزارت د قانون او جیولوجي د سروې ټیم لخوا پیل شوي او د هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، ننګرهار، تخار، بدخشان، کابل او بغلان په ولایتونو کې روانه ده. دی وایي دا سروې به د قانونو له وزارت سره مرسته وکړي چې د کان له قرارداد وروسته څومره عواید ترلاسه کیږي معلوم کړي. دغه په وینا له دې وړاندې دا کال پاټکلي شکل ترسره کیده. د سرپل د کرنې او مالدارۍ ریاست په پام کې لري چې 450 ټنه کیمیاوي سره او اصلاح شوي غنم د دغه ولایت په بزګرانو وویشي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس سید معین الدین آئینی نن ازادي راډیو ته وویل دا اندازه مرسته د دغه ولایت د 3000 بزګرانو لپاره چې په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د سروې له مخې په نښه شوي ورکول کیږي. ښاغلی آئینی وایي کیمیاوي سره او اصلاح شوي غنم د حاصلاتو او د بزګرانو د عوایدو په لوړېدو کې ګټور دي. دی وایي د کرنې وزارت هر کال یوه اندازه کیمیاوي سره او د بزري اصلاح شوي غنم دغه ولایت ته ځانګړي کړي او بیا بزګرانو ته د دې لپاره ویشل کیږي چې حاصلات یې ډېر او عواید یې لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 25 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 25 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو 14 لیتر اټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 25 افغانۍ او ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ شپته پوله، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپته پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نمغاګله ازادي رادیو ناوړې اوس هم یو سیمه ییز مسلې ته ورزو. هند پاکستان د تروریزم په پالرو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر یو بل دغه تورونه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا وکي ولګول. نوریاس نوری د مسله تعقیب کړي، دوم د اوس سره د پراګ له سټډیو نه وصل شوه دی. نوری صاحب ستړي مشي، د هند د بهرنیو چارو وزیر په وینا کې د پاکستان پر اصلن څو ویل؟
بلې، اکرام صاحب، د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یوه توند وینا کې تور ولګوه چې پاکستان ترورستان ساتي. میرمن سواراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې دا خبره رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. ویل چې دا بیخي درواغ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر د حقیقت ته اشاره وکړه چې اسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او وژني په پاکستان کې اوسېده ده ده همدار از اول ده هند ممبئی ده 2008 میلادی کال ده حمله چی او سلو اتش پیده تنه پکی وجل شل اصلی تر الله هم ده پاکستان پا کچو و واتونو که بیغمه گرزی میرمن سواراج ملگرو ملتونو تا اول زموک پا مورد که ترورزم پا کمال رسیمه که نروز دل کیگی بلکه لپول پوری خوا چه اشاره پاکستان تا و پا الویدیس که مو روز دل کیگی بله اکرام صاحب
نوری صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند د دغو تورونو په اړه اصلا څه عکس العمل ښودلی دی؟
د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلی ته په وینا کې هند بیا تورن کړ چې تروریستان مالی تمویلوي او ویویل د هیواد د تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده. د هند ممبئی د حملې د اصلي طرح په اړه قریشي د میرمن سواراج د تورونو په اړه وویل چې په دې اړه کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو که دخیل مشکوک او نسی. قریشی و دغراز و پاکستان لحق تروریزم سر مخامخ دی چه دیده پا وینا زموک ختیز گاونده مالی تمویلوی اسانتیاوی ورطا برابروی او تنظیموی حق پا پیخور که پری و خونزی ده 2004 لسم میلادی کال ده حمله پا گردون چه لیو سلو پنزوس و زیاد زدکون که پکی وجل شل ده پاکستان پا خواه را که دسخ دریزو لخوا حملو تا اشاره وکرا و زیاد اکرا چه ده ده حق تروریستانو لخوا شوی و چه هند ملاتر کوی. بله اکرام صاحب
روسی پختنه تاکل شوی و چې د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزیران په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په اتسنډه کې سره وګوري ساس معلومات څه دي چې دغه غونډه څنګه شوه؟
البته په پام کې و چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي روانونه دي ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډو په اتسنډه کې سره وویني. خو هند دا غونډه له اعلان یې ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کرچه په لانجمن کشمیر کې یو هندي پولیساتی وژل شو. هند او پاکستان چې ترمنځ اړیکې تل ترنګلې دي اکثره وختونه د دواړو ترمنځ د دې سیمې د کنټرول لاین په اوږدو کې شخړې راپورته شوي چې په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړی دی. قریشي وویل دا درېیم ځل دی چې د هند اوسنی حکومت له پاکستان سره خبرې د کمزورو دلایلو له امله لغوه کوي. بلې اکرام صاحب
ډېر زیات مننه. نوري صاحب درنو دوستانو وام اوریدل چې هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړ خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. د اروزګان په ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین ادا کوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په روانه جګړه کې د ملکي خلکو تلفات زیات شوي او ښکېلې خواوې ورته پام نه کوي. د اروزګان د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي چې د پخوا په پرتله د ملکي خلکو تلفات زیات شوي دي. په دې اړه حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې و.
په اوروزګان ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د سارډلوایي په دغه ولایت کې شکیل خواوی د جګړې پر مهال د ملکی خلکو سره او مال ته پام نه کوي او لا نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. د یاد دفتر سرپرست عبدالاحد بایی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې اوس د پخوا په پرتله په روانه جګړه کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي. ښاغلی بهایي په دې اړه اندېښنه ښیي او غوښتنه کوي چې باید شکیل خواوی د جګړې پر مهال د خلکو سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
خو تر ډېره ځای پرې چې ګورو د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سو استفاده کوي. هم یې تعلیم په کار راشي، هم یې دولت په کار راشي، هم هغه څوک چې په دې جنګ کې زیات دخلي په کار راشي.
د اوروزګان ولایت خلک هم وایي چې شکیل خواوی سر او مال ته جدي پام نه دی کړی. د دې لړل یو هم و دېرش کلنه نوربیبي د چې د کورنۍ درې غړي له لاسه ورکړي. د نوربیبي چې سترګې له وشکو ډکې وي له شکیل خواوی څخه یې غوښتنه کول چې روانه جګړه دې پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې جي سوله وکړي. درې نفر
شهیدان له لاسه ورکړي، د کور په کرایې په خپل کې ژوند کوو. طالب چې مریم د خاورې بچي وکمه سړی چې مریم د خاورې بچي موږ نور جام نه غواړو. موږ د جام سړی څه نور موږ سوله غواړو. نور موږ سوله غواړو چې سوله راست.
د اوروزګان د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي چې دوی ته د تیر کال په پرتله د روانې جګړې قربانیان زیات روړل سوي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال د حمل د میاشت څخه نیولې بیا تر سنبلې میاشتې پورې 216 کسان روړل سوي چې له جملې 304 اتیا نظامیان دي او 442 تنه ملکي کسان دي چې په ملکي کسانو کې زیاته برخه ښځې او ماشومان دي. نوموړی وایي د دغه کسانو له جملې 12 تنه نظامیانو او 22 تنه ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د سږ کال د حمل د میاشت څخه بیا د سنبلې تر میاشتې پورې مجموعاً در روزگان ولایت وسه و شپوش نفر زخمیان را ورسوی دیسی چی در دید سخه دریس و چلور اتیا نفر نظامی دی او چلور سا و دو چلویش نفر ملکی زخمیان دی سره هم در انگا پورت دغه سخه دولس نفر هم شیدان دیسه چی اغا نظامی دیسه او یویش نفر هم ملکی شیدان شفخانیت را ورسوی دیسه
دا یادونی ورده چی دا ملکی تلپاتو دا غشمیره وازی دا مرکز ترینکوت دا ولایتی روختون سخه دا او دا ولسوالی اولی رو پروتوسیمو دا روختیای مرکزونو معلومات لانه گیره طول سوی دا ورزگان امنیکی مسولین بیاوایی چی دیتل دا عملیاتو پر محال دا ملکی خلگو سر او مالت جدی پاملرنه کردی او دا ملکی تلپاتو دا غپره پر وسلوالو طالبان ورغورزوی پا دا غ ولایت کی دا ملی اردو دا چلر ملی و مشر جنرال رحمت شاه کیمتی ازادی راډیو ته داسی وویل
ملکی خلق خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې مون هم د ملکی خلکو نه راوتل یو یعنی نه نظامی خلق د ملکی خلکو نه راوتل دي نو ملکی خلق مونږ د ملکی خلق یو اردو پولیس ټول د ملکی خلکو نه راوتل دي نو مطلب مې دا ده چې مونږ په ملکی خلکو رحم کو ملکی خلق زمونږ دي هغه سره کومک کو ملکی خلق ده
ها خو بیا د وسلوالو طالبان ویان کاریس په احمدی د غپړه پر افغان او بهرنی ځواکونو ورغورځوي شاخ
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د موګل ازادي رادیو نوري اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو تکتن لرو چې یوسف خان زدران به ولولي
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصیرې کړې دي د ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي سوله له عدالت پرته ارزښت نه لري ورځپاڼې لیکلي د افغانستان جګړه د ځمکې په سر د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه چې هره ورځ له خلکو قرباني اخلي او له دې امله چې ښکېلي خواوې یې په پردیو پورې تړلې دي پای ته نه رسېږي وړاندې یې لیکلي په دغه هېواد کې ښکېل پردي لاسونه هېڅکله هم نه دي حاضر چې د سولې د راتګ لپاره څه دامات وکړي او یا لاس پکار شي د مطلب په دوام لیکل شوی څو کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بنسټ جوړ شوی هغه شورا چې غړي او کارکونکي یې لوړې تنخواوې لري خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې لږ لاسته راوړنې هم ولري ورځپاڼې د سرمقالې په پای کې لیکلي باورونه دا دي چې که افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه پای ومومي باید په جدیت سره دا موضوع تعقیب کړي او دا چې اوس زلمي خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پروسې د چټکتیا ماموریت اخیستی دی ورسره دا هیلې هم ډېرې شوي چې ممکن په قطر کې خبرې بیا پیل او افغان حکومت د قضیې د یو لوري په عنوان پکې د پام وړ برخه واخلي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې له قوله لیکلي چې تروریستان په پاکستان کې امن پټنځایونه او مرکزونه لري ورځپاڼې د دغه امریکایي مقام له قوله لیکلي که طالبان خبرو ته کینی په افغانستان کې به دوامدار امنیت ټینګ شي خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل رول ادا کړي د مطلب په دوام د میرمن ویلز له قوله لیکل شوی په افغانستان کې سوله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده خو طالبان لا هم وخت لري چې خبرو اترو ته حاضر او دواړه لوري یوې قطعي پرېکړې ته ورسیږي په مقاله کې وړاندې د میرمن ویلز په وینا لیکل شوی واشنگتن حاضر دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره مرسته وکړي او دوی د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان له څرګندونو ملاتړ کوي د مطلب په پای کې لیکل شوی چې میرمن ویلز ټینګار کړی چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده او د دې لپاره باید پاکستان هند ته اجازه ورکړي چې له یو بل سره سوداګري وکړي دولتي ورځپاڼې اسلامي په یو چاپ شوی مطلب لیکلی د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ په لومړي مقام کې ځای خپل کړ ورځپاڼې د ولسمشرۍ ماڼۍ له قبله لیکلي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 150 امتیازونو څخه د 149 امتیازونو له اخیستلو سره د نړۍ په کچه لومړی مقام اخیستی
اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه عصمت څاروان درته وړاندې کوي
تونکو میاشتې د نړۍ د لومړنیو الوتونکو موټرو مخکې تر مخکې خرڅلاو پیلی شي دا موټر چې اخیستونکي اوس پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرف کوي په یو ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې سرعت لري د ډیلی میل د راپور له مخې ټاکل شوی دی چې د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر ژر هغو کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې وسپاري د دې هایبرید الکترونیکی موټرو لومړنۍ نمونه به راتلونکی میلادي کال مشتریانو ته ورکړل شي د موټر چلوونکی په څه کم یوه دقیقه کې موټر الوزولی یا بیرته کښته کولی شي. دا موټر چې د والوو اړون ترافیګورا کمپنۍ جوړوي 640 کیلومتره مزل په یو وار چارج کولی شي. تر اوسه د دغه موټر بیه لا نه ده اعلان شوی. دا موټر چې مخکې ازمویل شوی ځینې تغییرونه پکې راوړل شوي، مثلا د هایبرید الکترونیکی انجن کیفیت یې ښه کړی شوی، سیټونه او د ناستې ځای پراخ شوی دی. دا موټر د ښار د ښکارولو لپاره کمرې او پراشوت او ایربیګونه هم لري. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د دغه هیواد د لویو لارو د ترافیک د خوندیتوب ملي ادارې د ستاندارد سندونه ورکړي دي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادی رادیو نوري وخت 12:13 شوي. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نورسته نوربست یو نیز خبرونه لرو چې حدیث پردیس به درته وړاندې کړي. آزادی رادیو سره پات شي.
په ورزګان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر وایي د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. په ورزګان کې له څو میاشتو راهیسې د وسلولو نشتو او په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان حکومت د انډونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او سونامي په نتیجه کې د خلکو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د انډونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي شي. د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د خماب ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې دا پېښه نن سهار شوی ده. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یو توند وینا کې تور ولګوي چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. د انډونیزیا په سولا ویسی ټاپو کې د استرالیا پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي له نن سهار بیا په زلزله او سونامي ځپلو سیمو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر ویلي چې له لرو پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې سوي د خبرونو له ترلاسه کېدو وروسته شاید د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسیږي. او د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل سوې ده. که د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د شمولیت لار هواره سي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخزه محمد حدیث پردیس ترامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ او خپل نظر سره شریک کړئ، او یا هم که زمونږ لملمنی پوښتنه لري مطرح کړئ. لکه څنګه چې پویږئ د نور بسته خبرونه هغو مېرمنو ته چې په عدلي او قضایي سټونو کې ستونزې لري غوې ته ځانګړې شوې ده، او همدارس پام دې رابطه باندې کوم ستونزې چې موجود دي، کوم اقدامات چې کیږي د دغه مسلې څېړن ته ځانګړې شوې ده. نو نن مو په خبرونه کې ملمنی ته هم بلنه ورکړې. زموږ ملمنه افغان ژورنالیست فیروز عزیزی ده چې خبرونه ته تشریف راوړی. ډېر مننه چې راغلی خبرونه ته. اوریدونکو 0923255509 40 15 30 اړیکې یو ځل بیا وایم 0923255509 40 15 30. مو د اړیکو شمیرې دي، کولای شئ را سره تماس ونیسئ. عزیزي صاحب، په پیل کې درته وایي چې په افغانستان کې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، څومره عدالت ته رسیدل د افغان میرمنو لپاره په زموږ ساس په ټولنه کې یو ستونزمن کار ده؟ عمده مشکلات ستاسو نظر کوم دی په دې برخه کې؟ مېرمن
ډېر زیات مننه ځوندی اوسئ. اول خو تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم افغانستان هغه ځای دی او هغه افغاني ټولنه هغه ټولنه ده چې په ټوله کې ښځې ورسره مشکلات سره مخ دي، او بیا عدلي او قضایي ارګانونه خو خورا زیات سختی ځکه عدالت افغانستان کې خزي کله چې کوم مشکلات سره مخ کیږي هغه بیا زیات خپل د قضیه د حل کول لپاره البته په بیلابلو یعنی لبیلا بیلو مشکلات سره مخ کیږي لبیلا بیلو زورونه سره دوی مخ کیږي نو شونه نه ده چې حتمان دی وخزه کوم مشکل چې لري مسله د حل کې او خپل قضیه د حل کې
د ستونزو مو ویلې مثلا کوم مومده مشکلات دي چې د دې بایس کیږي چې کله چې میرمنې له مشکلات سره مخ کیږي او تاریخوالي سره په اسانۍ زړه خنه کړي چې اتلې او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي
لومړی خبره دلته اداري فساد ده یا د نارینه په ګډون خزي حمله دي مسلې سره مخ دي کله چې خزي سي الته مثلا خپل مسله او خپل قضيه غوړي ته حل کی خپل مشکل حل کی هغه ته هر مشکل ووسی لومړی خو باورنه د رشوت وې دي وختنه کیږي او کغه ونسی دلته افغانستان کې د دې لپاره چې اول خو خوستا اما په هواي نه د سوي چې څنګه باید لار خپل قضيه څنګه حل کی التا ورنه بیل بیل قوتن کیږي په دې باندې هیڅ څوک سترګې نسی پټولای په دې دومره موده کې ما مثلا درې یا درې نیم کال کار کړی دا او د خزو مشکلات سره مې همیشه په غوې مې ریپورتونه کړی دي ورنه مثلا اطلاعات لرم خبرې کوم چې خزي له کوم مشکلات سره په دې برخه مخ دي التا ورنه بیل بیل قوتن کیږي هغه کترنوالو سی یا اربل څوک چې وسی مثلا دې خپل قضيه ورته وروړي یو غوړي سي هلي کی او همدارز همدغه مسائل دي همدغه مشکلات دي چې کله د خزو چار وزارت نه پوښتنه کیږي مثلا په یو کال کې څومره قضیه دوی ورته رسیدګي کړي چې خزي دي مثلا په عدلي او قضایي ارګانونو کې غیر یا دغه کار ورته بند وي عدلي او قضایي ارګانونو ته خزو چار وزارت مثلا تیر کال ویلي دي چې درې زره نه زیاتې قضیه دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې باید حل شوي وي چې کله لوی ترنوالۍ نه پوښتنه کیږي هغه بیا شمیر ډیر کم خي او د لوی ترنوالۍ یو دلیل دا دی چې خزي به تخپل قضیه اخلي سمه ده چې مثلا بیر تخبل قضیه دی اخلي یا د صرف نظر کې د خپل قضیه نه دا خو سمه ده شاید به ته مسله حل کیږي اما ډیر کله دلیل دا وي چې نه ورته حل کیږي اصلا مثلا عدلي او قضایي ارګانو کې کوم کسان دي یا کوم ترنولان او سیا اما هغه کسان چې سرکار دي یا کارمندان دي د عدلي او قضایي ارګانونو دا خزي دومره زورول کیږي چې هغه مجبوریږي خپل بیت خپل قضیه واخلي
د دې مشکلات یو مېرمن فکر کوم د غزنی نه مونږ سره تماس نیولای او وای سو کله تفریق مسله او خپل مسلې په ګرځېدلې و حل شوی نه او بل اخره مجبور شوی و چې کوم ځای کې عرض کړي او دا غینم تیر شي رښتیا هم دا ستونزشته ده مه په هوی خبره مو کړه اما په هواي په څه معنا یعنی چې اوس هم کسم په دې برخې کې ډېر پروژې پلي شوي دي او ډېر کارونه شوي اما اوس هم فکر کوي چې مېرمنې نه پوهیږي چې باید چیرته مراجعه وکړي او یا دا چې پوهیږي زړه نه کوي
بالکل اما په هواي افغانستان کې په ټولو برخو کې کافي اندازه نه ده سوې بیا په دې برخه کې ډېر ضرورت ده نه سوې خځې ډېر کله چې مثلا هغه مسایل چې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وروړي هغه پولیسو ته وروړي اول نو همدغه مشکلات دي اما په هواي باید سوې وای یا باید وسی نو اما په هواي منظور می داده ته افغانستان کې دغه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ک درسنۍ په مټو وسی یا مثلا مدني فعالانو یا دوی د جماعتونو د امامانو لترفه باید خزو ته اما په هواي ورکړي سي مثلا څنګه کولای شي کله چې داسې مشکلات او قیم مشکلات سره مخ کیږي باید چاته ورولي څنګه حل کی نو هدف مې دا و دا ما په هوی
بله او یو بل مسله چې د تبيزي چلند پر اړه باندې یو اندېښنه ده هم ده چې په یو تعداد عدلي او قضایي ارګانونو کې له مېرمنو سره تبعیضي چلند کیږي تاسو چې کار کړی او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعال یاستئ واقعا دغه ستونزه څومره جدي ده
بالکل دا هغه ستونزه ده چې واقعا دا یو کدای شي یو ستر لامل هم دغه وو چې کله تبعیضي چلند کیږي له ښځو سره نو دوی نسی کولای خپل حقوق لاستراوړي یا مثلا څه حق ده هغه ته ورسیږي تبعیضي چلند پر اختیار همستا افغانستان کې او ډیر کله ډیرم ده او تر اوسه پورې تاسو د پروژو خبره وکړه تر اوسه کوم پروژې چې پلیسوي دي کومې پایلې داسې مشخص پایلې یا کوم مشخصې لاستراوړنې نه دي راوړي پروژې همیشه د پروژې په شکل پاتې شوي دي یعنی کوم لاسترولونه په دې برخه کې نسته
بله تاسو صبر تر اگرزو خرمنوریدونکو 0 و 7 2 2 5 5 0 و 9 9 15 15 مو د اړیکو شمیرې د کولای شي را سره تماس ونیسئ نو هم د اوس یو ریدونکو را سره وصل دی برا وخلو سلام ستړي مشخبرونه خراغلی
محترم
خونه احترامات مو مونه درنه ملمنه تم سلامونه اولونده کم پزل هادی وردگم به بندی چکله
وردگ صاحب خبروانی تخرق لی والیکم و سلام میربانی
دیره من دیره مهم موضوع دیره و جالب موضوع نو واقعا مشکلات شده دی پوگو لرو برا دوسیمو که دیمو خوربانه چه دوسیمو که جوند که آقا دنه دست مشکلاتی چه آقا یو چوک خپل مشکل نشی بیانه ولی دی خپل شرم و دی خپل اپت پا خاطر بانده واقعا مشکلات دیر دی در درانه ملمانه نداغا دی ما سوال و پوشته ندا چه دست و آگایی ورکا دا چه پوگو لرو برا دیمو دی تاس خوربانه دی مشکلات لانده بر موردو که جواند که او غطای و دست او گویشی او بل سنگه کولای شوشی داغا مشکل تا دیدو داغا مشکل حل شی که پلر و پراتوسی مو کیوی که داغا مشکل حل شی داغا می واغو منان ای وقت را
کولا یو بل اوریدون که دوی بام را وخلو سلام ستری مشیخ پروان تخراغ لی
امبالی امامد عجیس پردیر سلامون اتاس سلام دیکم دازاری را جتولا کون که اوریدون که تا استاسو درنی نرمانی اتاس
وعلیکم السلام پختون صاحب خوروان تخرق لی مهربانی
تو شکر دی نو سمو زو مو تاکل دو خدای دی کی چې افغانستان کې چې مو سم مو خو وجات کو کړی و سم انانی چې انانی مختدی یو پر انانو باندې ولر یو په نامه سم چې ټولم خدای دی کی چې زو د خوند چې دا یو مظلوم قشر یو مظلوم ته او دوی خپل د حق او حقوق غوښتنه کوي او څوک نه ورته خدای دی کی چې خلک اما په اوی اصل کې اما غایې اصل کې او هغه اذهان د خلکو چې مخشي که آغام و دقا اصلا که واس آغام سمسی خواهدیو که چیز موز خونده دقا مشکلات اخلاش فرد که موز خونده دیدی مبادیه کلیدی خیلی خونده دیدی کلیدی دا بخی واسی انانه خرزه دلیده چی پرسودی منی خوشن و که کن و آلاغا پگمچه و آلاغا دیگه تک پریکا و آلاغا تکیده ول و دا غیه پرگوط بانی پلشتی پیلا و واوری که داره ول تا آغا مشکلاتی او شان دي چې زموږ خوندو برداشت کړی دي خو خدای دوی دې مشکله خلاصې کې موږ و خلکو ته مکړی چې په دې عرصه کې مبارزه وکړو دخونه دا دغه د امن خونې چې دولت وسونو ته جوړې کړي دي یو ښه د پردن بل ښه دي چې خپله شرمه څه نیسي ولې یا د امن دغه د امن خونې څومره و دوی و دغه سونو ته محفوظه چې دا یو او دومه پوښتنه مې دا ده دوی په ژورنالیزم په عرصه کې مات کړی دی د ژورنالیستانو ژورنالیزم یو مظلومه طبقه ده د ژورنالیستانو ژر څومره تر خلکو رسېدلی دی او څومره خلکو اورېدلی دی څومره خلکو له پیک ورته ویلی دی
بلې یو پوښتنه مې لرله پښتون صاحب تاسو په دینی علومو کې پویاستی په خپل د خپل د سیمې پرابطره توې چې مثلا په اسلام کې میراث د تعلیم حق د شتمنۍ د لرلو حق دغه حقونه دي چې په اسلام کې مېرمنو ته ورکړل شوی دغه مسایل څومره ال تاسو په سیمه کې مراد شوی دي او یا کیږي او کني کیږي دلیل څه ده
زموږ په سیمه کې الحمدلله مخ او نو علما و سنه و علما په دې مراد چې باندې ډیر د علما و سره ښه نسل یې مجلسونه مې ور سره کړی دي او علما و ته مې ویلي چې دا څه دا پرته شی باندې لازم ده په ورځ ما شر به موږ وسان شو خلوته د ګور نو نه ویلي په دوه ځخ کې ویلو کدا خبرې موږ سره د خلکو سره تر خلکو میراث تعلیم او د شیدې نور حقوق چې څه دلې شیدې د شیدې نور مقام چې تعالی ورکړي دي دا باید موږ سره خلکو پر پوری په خاص دا خبرې نه وي اوس الحمدلله چې د جام په ولایت کې په لاندې په فاریاب کې هغه ځایونه چې شهرونه دي دیر دا خبرې سمې شوې دي ان شاء الله تعالی اوس موږ قران قصباتو ته ودیاتو ته سفرونه کوو سفرونه مو کړی دي د خلکو اذهان مو نه کړی دي اما دایي مو ور کړی ده ان شاء الله
بله ډیر مننه خاري صاحب پښتون فاریاب نه تماس نیولای وو شنوندو عزیز 0700 822 0555 0799 2035 شماره تماس ما هستن میتونین تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه مشکل خود را با ما شریک بسازین شما سوالا را یادداشت کردین تو پختنی دوار تقریبا ورته وی مهربانی وکي یادش کړی مو دي جواب ورته
اغه ورور چې لوردګو تماس نیول او دغه پختنه دا و چې څنګه دای سي پلر پر توخه زو کړي یعنی خزه په دې پوسی څنګه کولای سي د خپل حقوقي مشکلات حل کړي ما په نظر په لري پرتو سیمو کې لمړی خو دا ډېر ممکن نه لري چې دوی د تروالي او تر ولایت مقام ورسیږي او خپل مشکلات وي. لمړی خو د لاړې سي هغه د جمعتونو امام صاحبان سره هغوی سره د خبرې وکړه، هغوی نه د پوښتنه وکړه چې کوم مشکلات دوی لري، دا حقوقي ده که جنایي. او بیا وروسته د لاړې سي هغوی سره د خپل مشکلات کله دوی شریک وی، نو بیا دې دوی مراجعه وکاو لار دې سي عدلي او قضایي ارګان تخبل مشکلات دي حل کی. همدارس په لری پرتو سیمو کې د ما په نظر سي ډیر غږ اوریدل کیږي، هغه د امام صاحبان دی چې باید غوی په دې تړاو عامه په هواي ورکی خزي دې په دې تړاو پوسی چې څنګه کولای سي خپل حقوقي مشکلات وی حل کا. نو همدغه یو خلاره ده. او بالکل د پښتون صاحب بل پښتون داوه چې امن خونه تر کومه حده محفوظ دي. امام په نظر حکومت تر دې چې هر ورځ دیوان امن خونه جوړي، هغه په کپولایتونو کې اوسي که په مرکز کې اوسي، تر دا اوسه پورې فکر کوم چې تر 25 امن خونه ټول افغانستان په کچه شته. دا خلک چې د ښځو مشکلات حل کړي، کوم کسان چې نیول کیږي چې ښځې زورولي یا هغوی سره تاوتریخوالی کړی، یعنی مطلق هغه کسان چې د ښځو سره د تاوتریخوالي په تړاو نیول شوي دي، هغوی سره د قانوني چلند وکړي، هغوی د یو دوه ورځ دپاره نمایشي نه نیسي، بیا د بیرته نه خوسي کوي. نو که د ما په نظر یو دوه کسان که یعنی خپل سزا ورته ورسیږي، خپلې سزاګانې هغوی ته تطبیق سي، بیا به افغانستان کې هیڅوک له سره تاوتریخوالی نه کوي او امن خونه دی، یعنی ضرورت نه ده چې حتما امن خونه دی ورځ بل ته زیات سي. امن خونه ما مخکې تیر کال په امن خونه باندې یو راپور درلوده کې دایسي ډیر خلکو هغه لیدلی وي چې یعنی نس وایله چې هغه محفوظ دي او باوري ځایونه هم نه دي. حکومت په سمه ده، حکومت په تړه وایي چې امن خونه د ښځو لپاره بهترین ځای ده، هغوی خوندي ساتل کیږي، خو تر ډیره پورې نسو کولی، یعنی حقیقت دا ده تر ډیره نسو کولی چې په امن خونه باندې باور وکړو. او د خبریالانو یا د ژورنالیستانو د غږ په تړاو یې پوښتنه وکړه. په دې تړاو باید ووایم افغانستان کې خبریالان هم له مشکلاتو سره مخ دي، او یعنی نسبت نورو کسانو ته خبریالان یا ژورنالیستان ښه کولی سي خپل غږ ورسوي تر حکومته، خو دا چې حکومت ورته غږ نه ږدي او ورته رسیدګي نه کوي، نو بیا دا جلا خبره ده.
بله، ډېره مننه قرمن اوریدونکو. اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بیا هم ستاسو اړیکو اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیا هم ستړي مشایخ پرونه ته خراغلې، فکر کوم یو ریډون کې سره وصل شوې. سلام ستړي مشایخ پرونه ته خراغلې.
سلام علیکم، سر نه جوړي بخیره.
مننه خبرونه ته خراغلې، لکم زینه متماس نیولې ورور.
قربان دشم سپین منګل دی پکتیا ولایت له ټلیفون په کرخه.
منګل صاحب ډیر خراغلې خبرونه ته مهرباني وکړي.
مننه ولای وا پښتنا لرم اجازه
ده. مهرباني.
پښتنا خورجان نه لرم چې زه دې لیمون نه خبرې ما چې کله چې چا غلا وکړه غلي خپل وصول ثبوت مونږ ده چې کټکی دا ولا څه ته سکول کې افغانستان کې بچا غلا نه وکړي که چا لوس نه دی څه کړی کټ شوی زه خبر شوی نه ما د اسلام کې جواز لري چې لوس کار شي دی غلا.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو دوی بم را وخلو. سلام ستړي مشایخ پرون ته خراغلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اتی زلاند ما جنوار ده ګستان.
مهرباني وکړو خبرون ته خراغلې. خا فکر کوم دوی سره ماډی کا پریشوه. شنونده عزیز، وخت کې به تماس میشین لطفا یک موقع بهتره انتخاب بکنین تا باشه که صدای شما قطع وصل نشه. سلام بفرمایین، به برنامه خوش آمدین. بله استاد وغږ منل رو مهربانی خبری وکي. خا تاخیر کوم دو دویم اړیکم سم مشکل پکې او اوریدونکو کلم چې زنګ وهي او بهتر موقعیت انتخاب کړئ ترڅو موږ په سمه توګه مونږ ولرو او سم مشکل پېښ نشي. سلام ستړي مشه خبرون ته خراغلی.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني
دا موضوع باندې غوښتل چې خپل نظر در کوم. دا د شګو حقوق چې په اسلام کې خو زه د کندهار څخه خبرې کوم. په اسلام کې خو تر ډیره وخته پرې دا زموږ د منځکو خلکو ورکړي دي. موږ څه دي سره چې خاص فلمونه وو مشکلات نه جوړېږي او د مېلمنې سمې دا پوښتنه ده که چېرې د یو ښځې سره ظلم و زور کېږي داسې یو اداره شته چې هغه په شفاف ډول هغه حقوق ورته پر ځای کړي.
بله مننه ورور. قندار نه زموږ ورور تماس نیولی و ځواب به درته درکړي وروسته. یو بل اورېدونکی دویم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام ستړي مشه خبرون ته ښه راغلی. بله ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دنوردګ ولایت نن خو له سوالین ډاکټر دولت خبره کوم.
ډاکټر صاحب مهرباني خبرون ته ښه راغلی.
ټولو ته سلامونه او نیکم.
وعلیکم السلام.
پښتنه خو مې دا وه چې دا حقوق د ښځو خو دغه باید ژای کې رعایت کېږي او په دا کوم پروګرام نشته نو دا به د دې راتلونکی څنګه وي؟
چیرته پروګرام نشته او بخه
دا د حقوق کې دی او چا حق دی ورکول یا دی او چا حق غوښتل یو زنانه خپل حق او حقوق غوښتلی نشي.
مننه ورور کور ودان سواب بدر کی. مننه اوریدونکو او سم عزیز سه مهرباني خپل به میا دښ کړی وي.
ها منګل سبل پکتیا تماس نیولې و د غلا پړای ویلی. تابان چې اسلام کې او اسلامي شریعت کې هر څه د پاره قانون وازه سوی دی. د غلا په تړاویل افغانستان کې غلا ورځ بلې تم په زیاتې دود او تابان چې سویده نو ما مخکې هم انتقاد وکړ او زه لکم دولتي او اورګان یا کوم دولتي موقف نه خبرې نه کوم. زه یو آزاد خبریاله ژورنالیست یم. زه هم انتقادي خبرې کوم. ما ویل چې دلته اصلا حقوق او ته یا قوانین او ته درناوی نه کیږي او نه دی په ځای سوی دی. نو هغه لکه مخکې مثلا مې یاد کړه د ښځو په تړاو د ښځو د تاوتریخوالي په تړاو ډیر کسان نیول کیږي چې ښځې سهارایي محکمه کړي دي او حتی تر دې حده چې هغوی سوځول کیږي د عام خلکو مخکې هغوی وهل کیږي. هغه کسانې چې نیولي بیا بېرته خوشي کړي دي د دې دپاره چې رسنۍ ته یو څو ورځې دوی بازي ورکړي یا مثلا هغوی تیر باسي چې موږ دا کسان ونیول بیا دوه درې ورځې وروسته یې پوښتنه کوي ستره قضیه ده د فرخوندې کسان تاسو ته معلومه ده چې یو څو مدت لپاره ونیول بیا وروسته چې کله موږ څېړنې وکړي پوښتنې مو کړي بیا هغوی ډېرې بېرته خوشي سوي دي. نو د غلا په تړه همداسې ده. دلته هیڅوک هم په رښتیا هم په دومره کلونو کې تروس چا نه دي اورېدلي چې یو څوک مثلا غلا یې کړې ده بیا د هغې د لاس قطع سوی وي. نو دې برخه کې رښتیا هم مشکله سته. بله پوښتنه له کندهار وه وایي که چیرې ښځې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو کومه اداره سته چې په رښتیا د شفاف ډول یا پرون ډول دې ورته رسیدګي وکړي. افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه سته او کله چې موږ تاسو پوښتنې کوو بیا د ډېرو ادارو یادونه کېږي او بیا هم هماغه خبر ده چې کدای شي تر پخوا ډېر ښه وي. یعنی تر پخوا اوس هم حکومت یا دولت کوشش کوي چې د ښځو مسایل ته رسیدګي وکړي په تېره بیا د ښځو چارو وزارت. اما بیا هم په دې برخه کې مشکلات شته او که حکومت یا دولت وغواړي نو حتما ول نه ادارې زیاتې دي چې هغوی کار وکړي.
بله او د روسي اوریدونکو چې زنګ وهلې
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ نسي ډاکټر صاحب تماس نیولی وایي چې پروګرام نسته. مخکې هم د پروژو خبره سوه. پروژې ورکول کیږي بیلابیلو ارګانونو ته بیلابیلو مؤسسو ته. همدا اوس تر له درې زرو زیاتې داسې مؤسسې لرو چې یعنې د عدلي وزارت ورته جوازونه ورکړي دي. اما د یوې مؤسسې کار معلوم نه په کومه برخه کې کار کړی د څومره پیسې مصرف کړي دي یا څه دي. په نوم سیستا پروژې اخلي یا پرختیا پروګرامونه نه لري او نه تطبیق شوی.
مشکلات دومره زیات دي چې د دوی کار نه معلوميږي یا کار نه ده کړی. یعنی څه فکر کوي تاسو؟
بالکل دا خبره ده. مشکلات سخت زیات دي ډېر زیات دي. اما کار چې هغه ډول چې باید سوی وو چې حداقل یو ځای را نیولی وو نه ده سوی.
بله، که پروسیو کې مشخصا خپل وړاندیزونه راته وایست چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې مشخصا د میرمنو په رابطه باندې د عدالت د تامینېدو په برخه کې وضعیت بهتره شي، ستاسو مشخص وړاندیزونه څه دي مهرباني؟
بالکل، د ما وړاندیز طبعا څوک چې انتقاد کوي نو وړاندیز دې ولري. وړاندیز مې حکومت ته او په تېره بیا خلکو ته، هر څه نسو کولای په حکومت یې واچوو، په دولت یې واچوو چې دولت دې دا کار جوړ کړه او دا وکړه وغه وکړه. زما په نظر کورنۍ دې له خپل ځانه شروع وکړه، ښځې دې نه ځورئ، د هغوی ته د قوانینو له مخې د هغوی حقوق ورکړي، که د میراث حقوق دي، که مثلا د هغوی د مهر مسله ده یا هر بل څه دي، نو کورنۍ دې په خپله شروع وکړه. بیا ضرورت نشته چې ښځې دې دومره مشکلات سره مخ سي چې لاړې سي بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړه. زما په نظر خپله خلک دې هم کوشش وکړي، ښځو سره، خپلو خویندو میندو سره دې ښه چلند وکړي، هغوی سره د تاوتریخوالی نه کوي. بل که چیرې بیا تاوتریخوالی رامنځته کیږي او دا مشکلات نه حلیږي، بیا د حکومت اقدام وکړه، خلک دې تیر نه باسي. او مثلا د ماسټر څومره جوازونه دوی ته ورکول سوي دي، دوی د پرختیا کار وکړه، اوس خو ورته حکومت جوازونه ورکړل، نو تاسو بیا څه د پاره ناست یې؟ یو پروژې اخلی خپل حتی د همدا اوس هم د ښځو هغه فعالین چې مثلا لس دولس کاله مخکې وي یا حداقل پنځه کاله مخکې وي اوس افغانستان کې نشته، هغوی یوازې همدومره پروژې واخیستلی چې له دې ځایه لاړې سي او ځانونو ته ښه ژوند جوړ کړي له افغانستانه بهر. نو بیا د افغان ښځو په نوم باندې ډېرې پروژې اخیستل سوي دي او تطبیق سوي نه دي. د افغان ښځو هغوی چې په رښتیا مشکلاتو سره مخ دي، د هغوی غمه څوک؟
یعنی تغییر باید له ځانه شروع شي.
بالکل.
ډېره مننه فیروزه عزیزی، افغان ژورنالیست، چې زموږ خبرونې ته راغلې. بلنه منلې وه. قدرمنو اورېدونکو، له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. 0909-9900-006 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي، کولی شئ راسره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پرم.
آشنا پوهنه شو.